شماره سفر 706 061 061 فراموش نکنین تا ساعت یک ساعت دیگر همکارم صفی الله ستنگزی با شما اوقات خوش داشته باشین.
بله ارزو خیاسی مننه وقت په افغانستان کې د غرمې مخکې لس بجې شوې دغه پروګرام تر یولسو بجو دوام کوي. دویمه نیمه یې تر ډیره پورې د ځوان فکر پروګرام ته ځانګړې شوې، خو په لومړۍ نیمه کې اورئ چې د سالنګونو لویه لار یو ځل بیا د سختې واورې او طوفانونو په خاطر چې ویل کېږي برف کوچونه به هم ورسره وي تړل شوې ده. تر هر څه مخکې خبرونه لرو. د خبرونو سرته کې د سالنګونو لویه لار له بیګاش پی رئیسې د ټرافیکو په مخ تړلې ده او د سختو طوفانونو په خاطر د برف کوچونو احتمال شوی دی. د هرات چارواکي تاییدوي چې د امنیتي ستونزو په خاطر په چشت شریف ولسوالۍ کې د مرمرو د کان ځینې پانګوال طالبانو ته پیسې ورکوي او رسنیو راپور ورکړی سپینه ماڼۍ په ایران باندې نن د تازه بندیزونو د لګولو لپاره تیاری نیسي. پوره خبرونه. د سالنګونو لویه لار د زیاتې واورې د اورېدو او د شدیدو طوفانونو په خاطر یو ځل بیا تړل شوې ده. د سالنګونو د حفظ او مراقبت ادارې رئیس جنرال رجب ازادي راډیو ته وویل چې دا لویه لار له بیګاش پی رئیسې د ټرافیکو په مخ تړلې او په لار کې د بند پاتې شوي موټرو چلوونکي خوندي سیمو ته انتقال شوي دي. ښاغلي رجب له خلکو وغوښتل چې د دوی تر بیا خبرتیا پورې په دې لار د تلفاتو د مخنیوي په خاطر سفر ونه کړي. دا درېیم ځل دی چې د ژمي له پیل تر دې دمه د سالنګونو لویه لار د واورې او طوفانونو په خاطر تړل کېږي. د هرات سیمه ای چارواکي دا مني چې د چشت شریف ولسوالۍ د مرمرو د ډبرې کان یو شمیر پانګوال د امنیتي ستونزو لپاره د دولت وسلوالو مخالفینو ته پیسې ورکوي. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد ازادي راډیو ته ویلي دا کار ناقانونه دی او د وسلوالو ډلو د تقوی کېدو سبب ګرځي. د هرات د سوداګرۍ او صنایعو خونی مشر سعد خطیبي وړاندې ازادي راډیو ته ویلي و د کار د پرمخ بیولو لپاره مجبور دي چې وسلوالو ته باج ورکړي. د بغلان چارواکي تاییدوي چې وسلوالو طالبانو د پنج شپې په ماښام د ملي اردو پر یو کاروان برید کړی. د مرکزي بغلان ولسوال ګوهر خان بابوري ازادي راډیو ته وویل دا پیښه د دې ولسوالۍ په جاري خشک او چهارشنبې تېپه سیمه کې شوې چې دوه تنه پکې ټپیان شوي هم دي. دغه کاروان د کندز په لور روان و. او تمه ده د افغانستان د کرکټ پرمختیایي لوبډله د زیمبابوې له الف ټیم سره نن خپله څلورمه یو ورځنۍ لوبه وکړي. تر اوسه د دغو دوو ډلو ترمنځ درې لوبې شوي چې درې واړه د افغانستان پرمختیایي لوبډلې ګټلې دي. د دواړو لوریو ترمنځ به پنځمه او وروستۍ پنځوسوره لوبه د یکشنبې په ورځ ترسره شي. تر هغه وروسته د فبروري په شپاړسمه د افغانستان ملي ټیم د زیمبابوې له ملي ټیم سره د پنځو یو ورځنیو رسمي لوبو لړۍ پیلوي. بیا هم خراغلی امریکایی رسنیو راپور ورکوي چې سپینه ماڼۍ نن په ایران باندې د تازه بندیزونو د لګولو په خاطر تیاری نیسي. د رپورټونو په اساس امریکایي چارواکي په ایران د دې لپاره غوسه دي چې دغه هیواد د جنوري په 9 یو بالستیک میزایل ازمویلی او هم په منځني ختیځ کې د نیابتي جګړې په مخ وړلو تورن بلل شوی دی. بیلابیلو رسنیو له هغې ډلې ای پی، رویټرز او فرانس پریس د امریکایي مقاماتو په حواله ویلي په تازه بندیزونو کې لږ تر لږه شل ایرانیان، کمپنۍ او دولتي ادارې د بندیزونو په دغه تازه لیست کې شاملېږي. تازه بندیزونه تر ډیره په هغه شرکت لګول کیږي چې د بالستیک میزایلو په جوړولو کې لاس لري او هم سپاه پاسداران ډله په منځني ختیځ کې د نیابتي جګړې په خاطر تر ډیره د دغو بندیزونو هدف ده. دا تازه بندیزونه په داسې حال کې نن د ورځې په اوږدو کې لګول کیږي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې په رسمي توګه ایران ته د بالستیک میزایلو د ازموینې په خاطر خبرداری ورکړی. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د اردن له پادشاه عبدالله السانی سره په سوریه کې د خلکو لپاره د یوې خوندي ساحې په احتمالي جوړولو خبرې کړې دي. ښاغلي ترامپ پرون په واشنگتن کې له پادشاه عبدالله سره لنډه کتنه درلوده. د سپینې ماڼۍ په بیان کې راغلي چې ولسمشر ترامپ د داعش په ماتولو کې د اردن په مهم رول ټینګار هم کړی او په سوریه کې د خوندي ساحې د رامنځته کولو په امکاناتو بحث کړی. ولسمشر ترامپ تېره اونۍ ویلي و د سوریې د خلکو لپاره خوندي ساحې رامنځته کوي څو امریکا ته له کډوال کېدو پرته وکولی شي په خپلو سیمو کې پاتې شي. ښاغلي ترامپ په دې برخه کې د خلیج هیوادونو همکاري غوښتې وه. د ناتو سرمنشي یون ستولتنبرګ وایي دغه هیواد دغه سازمان په لویدیز بالکان کې د زیاتیدونکو بهرنۍ مداخلو راپورونه لنګدې تعقیبوي او دغه بلاک هیوادونو سره مرسته کوي چې په وړاندې مقاومت وکړي. ستولتنبرګ د پنځمې پورس د بوسنیا هرزګوینا په مرکز سرایوو کې د خبرو پر مهال ویل چې ناتو په سیمه کې د روسیې د ډیریدونکو مداخلې په اړه راپورونه لیدلي دي. په ځانګړي ډول نوموړي په 2014 میلادي کال کې د مونتنیګرو په سیاسي بهیر کې د روسیې د مداخلې خبره یاده کړه.
This is something we are following very closely. We work with partners.
کارل استولتنبرګ وی موږ دا مسله لنګدې تعقیبو او د مونتنیګرو په ګډون چې تامه د جرد اروپאי هیوادونو غړي د اروپאי ټولنې غړي شي ل خپل متحدینو سره کار کوو څو له هغوی سره د استخباراتي ظرفیتونو په پیوړتیا او دفاعي تاسیساتو کې مرسته وکړو. تامه د مونتنیګرو روان میلادي کال ناتو سره یوځای شي خو موسکو د دې اقدام سخت مخالفت کوي. او د بریتانیې حکومت له اروپאי ټولنې څخه د وټلیو د عملی کېدو پلان خبر کړی دی. په دغه پلان کې چې د فبروري په 2 خبر شو راغلی، بریتانیا له اروپאי ټولنې سره د راتلونکو ژورو اړیکو هڅه کوي، خو په عین حال کې د کډوالۍ چارې هم خپل قوانین په خپل کنټرول کې اخلي. دا پلان د بریتانیې د صدر اعظم تریزا می هغه دولس لارښودي اصول تشریح کړي چې د اروپאי ټولنې څخه د بیلیدو لپاره ورکړل شوې دي. د بریتانیا وګړیو د 2015 میلادي کال په جون کې هغه ټول پښتنې ته رائے ورکړه چې له اروپאי ټولنې څخه د بریتانیې د جلا کېدو په اړه تر سره شو. د فبروري پر لومړۍ نیټه د بریتانیا پارلمان د تریزا می پلان تصویب کړ چې ورسره له اروپאי اتحادیې سره د بریتانیا د جلا کېدو چارې پیلېږي. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼې azadiradio.org او پښتو فیسبوک پاڼې facebook.com/azadiradio باندې کتلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اوري چې د سالنګونو لوی لار بیا تړل شوې ده. سخت طوفانونو او درنې واورې دي د برف کوچونو احتمال شوی دی. د کونړ امنیتي چارواکي وایي یو اندازه جنگي مهمات نیولې چې په ناقانونه توګه انتقالېدل.
نورګل ولسوالۍ د جړی په پسمه کې یو تعداد هغه نظامي تجهیزات په غیر قانوني شکل انتقالېدل. البته نامعلوم ځای ته د پولیسو څخه د خاصه بالفعل نیول شوی دی.
د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی په دې وروستیو کې زیات شوی دی.
خشونت متاسفانه علیه زنان مخصوصا خشونت های خانوادگی فوق العاده گسترش پیدا کرده و از بین اینا لات و کوب فوق العاده زیاد هست.
او د پروګرام په دویمه نیمه کې تر ډیره پورې د ځوان فکر اونیز پروګرام اوري چې دا ځلی موضوع له هیواده د ځوانانو وتل دي. بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم. په دغه پروګرام کې لومړی مطلب د سالنګونو د لوی لارې تړل دي. البته په دې اړه له خپل خبریال احمد هنر سره غږیږو. د سالنګونو لوی لار له تېرې شپې راهیسې د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. سختې واورې شوې او همدا مهال هم طوفانونه روان دي چې ویل کېږي برف کوچونه به ورسره وي. د برف کوچونو په خاطر د سالنګونو د لوی لارې د حفظ و مراقبت رئیس ویلی دی چې کیدای شي احتمالي برف کوچونه ووسی او د تلفاتو د مخنیوي په خاطر دغه لوی لار د ترافیکو په مخ تړلی ده. همدا شیبه له پروان زموک خبریال احمد حنایش د ټلیفون په کرخه دی. حنایش سپ ستړي مشه پروګرام ته خرغلی. د سالنګونو لوی لار څه وخت تړل شوی او آیا څوک ګیر هم پاتې دي که څنګه په سالنګونو کې؟
زم سلام وړاندې کوم. او څنګه چې تاسو وویل له تېرې شپې ناوخته تر اوسه په سالنګ لویې لارې سخت طوفانونه او سنګین واورو له کبله تړل شوې ده. او د دې لویې لارې د حفظ مراقبت ادارې مشر جنرال رجب ازادي راډیو ته وویل چې مسافرین وژغورل شوي ده، خو ځینې ډریوران چې اکثرا د لارې موټر چلوونکي دي هغوی ته د یو مسؤول ځای ته ځای په ځای کړی دي. د دې پیښې په اړه چارواکو وایي چې جاني تلفات تر اوسه رامنځته شوې نه ده، خو که چیرې مسافرین د سالنګ په لوی لاره کې ننوتي بیا دا خطر محسوسه ده چې تلفات ولري، ځکه چې د برف کوچونو احتمال ډېر دی.
هنش صاحب، یو څه چې په دغې سیمه کې پخوا هم برف کوچونه شوي وو، هلته خلک هم اوسي په ځینو مناطقو کې، آیا هغوی مسؤول نه دي که څنګه؟
هغوی مسؤولیت لري، ځکه چې د هغوی امکانات دا رقم دی چې هغوی کېدای شي خپل ځان وژغوري، خو ځینې کسان چې خبر نه دي په دې خطر په هکله، هغوی ته خطر را محسوسه دی.
له ښاغلي رجب سره تاسو خبرې وکړې، هغوی څه ویل چې دغه ځینو ځایونو کې چې احتمال وي چې دوی کولی شي خدمت وکړي خلکو ته یا لاره پاکه کړي، دوی خپل کار کوي که څنګه؟
او هغوی ټینګار کوي چې د یوازنۍ لاره چې دا خطر کم کوي هغوی دا دی چې مسافرین باید نه نوتي. هغوی وایي چې دا خطر طوفانونه ډېر دی او واوره هم ډېر سنګین دی، او یو سل سانتي متر واوره اوس دی بیا د مخ په زیاتېدو دی. په دې خاطر وایي چې باید یوازنۍ لاره دا دی چې مسافرین که سالنګ په سالنګي په جنوبي سالنګ دی که په شمالي سالنګ دی باید هغوی ته باید نه داخل ونه شي. په دې خاطر هغوی وایي چې تر اوسه معلومه نه ده چې اصلي خطر هم د دې نه به بعد هغه د برف کوچونو موسم دی چې به واوره چې ډېر کېږي بیا برف کوچونو احتمال د خطر احتمال ډېر
ډېر زیات. بله، مننه کوم احمد هنایش، رو چې له چاریکار له موږ سره په ټلیفون باندې خبرې کولې. په سالنګونو کې د واورې د ورېدو او د سختو طوفانونو د پیلېدو خبره شوې ده، او ویل کېږي چې برف کوچونه به هم له دې وروسته پیلېږي چې په خاطر دغه لار تړل شوې ده. د سالنګونو د مراقبت رئیس ټینګار کړی چې مسافرین دې په دغې لویې لار د سفره ډډه وکړي، ځکه چې د ده په خبره د پخوانیو تجربو ښودلې چې که چیرته د طوفانونو په وخت او د برف کوچونو په وخت سفرونه وشي نو کیدای شي تلفات هم رامنځته شي. په دغې لویې لار پخوا کلونه هم سخت طوفانونه او برف کوچونه شوي وو، چې په یوه پیښه کې چې مرګ ژوبلې زیاته وه، شاوخوا زر تنه زیانمن شوي وو، 200 کسان پکې وژل شوي وو او سلګونه نور هم تپیانو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د هرات سیمایز چارواکي دا منی چې د چشت شریف ولسوالۍ د مرمر ډبر د کان یو شمیر پانګوال د امنیتي ستونزو لپاره د دولت وسلوالو مخالفینو ته پیسې ورکوي. چارواکي دا کار ناقانونه بولي، خو د هرات د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي دولت د سوداګرو د امنیت ټینګولو وړتیا نه لري، نو ځکه مخالفینو ته پیسې ورکوي. فریبا ظاهر او نور جزئیات.
په وروستیو کلونو کې د هرات د چشت ولسوالۍ د مرمر ډبرې په کانونو کې پانګوال نه امنۍ د خپلو کارونو په وړاندې لوی خنډ یادوي، خو سیمیز چارواکي وایي د دغو پانګوالو ستونزې هواروي. د دغه ولایت چارواکي په خپلو وروستیو څرګندونو کې ویلي چې د مرمر ډبرې د کانونو پانګوال د دولت له وسلوالو مخالفو ډلو سره غیر قانوني راکړه ورکړه لري. د هرات والی ویان جیلانی فرهاد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پانګوالو دا کار د وسلوالو ډلو د تقویه کېدو سبب ګرځي.
بعضې زندوبندهای غیر قانونی با افراد مسلح
دی وایي له وسلوالو ډلو سره غیر قانوني جوړجاړی او هغوی ته د پیسو ورکړه د دې سبب کېږي چې مافیایي کړۍ او وسلوالې ډلې پیاوړې سي، او دا هیڅکله زموږ د منلو وړ نه ده. د هرات چارواکي له پانګوالو غواړي چې د خطر پر مهال وسلوالو ډلو ته د پیسو ورکولو پر ځای له دولت څخه د لا ډېرو امنیتي ځواکونو غوښتنه وکړي. بلخوا د هرات سوداګرۍ او صنایعو خونې مشر امنیتي ځواکونه د پانګوالو د امنیت په ټینګولو کې کمزوري ګڼي. سعد خطیبي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې پانګوال د کار پر مخ وړلو پر وخت خپل امنیت ټینګولو لپاره مجبور دي وسلوالو ډلو ته باج ورکړي.
بل اجبار وخت کې
دوی په جبري ډول کله چې یو وسلواله ډله راځي او د خصوصي سکتور د کارکونکو افراد تشتوي او دولت هم دا وړتیا نه لري چې دغه کسان د مخالفینو له منګولو وژغوري، نو دوی د یو انسان د ژوند ژغورلو لپاره پیسې ورکوي. په دې کې شک نشته. د هرات قانونو او صنایعو ریاست د معلوماتو له مخې په چشت ولسوالۍ کې د مرمر او رخام ډبرو شاوخوا شل کانونه د استخراج په حال کې دي. د دغې ادارې مشر عبدالجمیل الیاسی ازادي راډیو ته وویل د یو شمیر کانونو د ایستلو کار د امنیتي ستونزو له کبله ټکنی دی.
همه فعلا ما از ده معدن مرمر داریم در چشت.
دوی وای اوس مهال په چشت کې اتلس قانونو دي چې 15 د رخام او نور ټول د مرمر ډبرې دي. پر دغو قانونو کار کیږي، رایستل کیږي، خو له بده مرغه لدې کبل چې امنیتي وضعیت منظم نه دی، د ځینو کارونه په ټپ ولاړ دي.
منظم نیست.
د هرات په چشت ولسوالۍ کې د مرمر قانونه هغه څه دي چې د وسلوالو ډلو په میزان تړولې دي. خو داسې خوشبیني هم شته چې د هرات چشت ترمنځ سړک په پخولو سره به د دغې ولسوالۍ امنیت ښه شي. ټاکل شوی د هرات چشت سړک د ایټالیا په مرسته د 2 میلیون یورو په ارزښت پوخ سي چې کار به یې پر راتلونکو 3 کلونو کې بشپړ سي. د دغه سړک جوړول د سلما بند او هم د مرمر ډبرې د قانونو له کبله د اهمیت وړ دی. تېره ورځ افغان ولسمشر اشرف غني په کابل کې د ایټالیا له سفیر سره د دغه سړک د جوړېدو قرارداد لاسلیک کړ.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. له اداري فساد سره د مبارزې د څارنې او ارزونې خپلواکې اداره تور پوری کوي چې د مخابراتو وزارت ځینې چارواکي په فساد کې ډوب دي. د دې ادارې د تفتیش امیر فایز سوهاګ ټینګار کوي چې د مخابراتو وزارت ځینې چارواکي د هغه سیستم د فعال کولو مخه نیسي چې د کریډیټ کارتونو د عوایدو دقیق ارقام ښیي او له دې لارې د خبره ناقانونه پیسې ترلاسه کوي. عباد الله حنانزي په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
فساد هغه پدیده چې د اداري فساد پر ضد د مبارزې د څارنې او ارزونې خپلواک ادارې په اړه اندیښنه لري او وایي چې د مخابراتو وزارت په کې ډوب دی او تور پوری کوي چې د یاد وزارت کلیدي چارواکي د فساد پراخېدو ته زمینه برابروي. د دغې ادارې د تفتیش امیر فایز سحاک ټینګار کوي چې د دغه وزارت کلیدي چارواکي او رهبری د هغه سیستم د فعال کولو مخه نیسي چې د کریډیټ کارتونو د عوایدو دقیق ارقام ښیي او له دې لارې غواړي چې غیر قانوني پیسې ترلاسه کړي. خغله سحاک وی دغه موضوع لا هم نه دروخانه چی هغه لس سلنه پیسې چې د موبایل له کریډیټ کارتونو څخه دولت ته ورکول کیږي واقعي دي او کنه. دا وی په وزارت کې یو شمیر سواب ورکون کوم ته ویلی چی د ار ټي ډي ام اس سیستم په خصلو سره د مخابراتو وزارت د رهبرۍ د غیر قانوني اوایدو منبع لمنځه تلله. د مخابراتو وزارت د رهبرۍ د غیر قانوني اوایدو منبع لمنځه تلله او هغه نشو کولای چې ډېر پیسې ترلاسه کړي. بل دا چې د رهبرۍ په وړاندیز داسې کسان وزارت کې ټاکل شوی چې د امتحان مخ کې سوالونه ترلاسه کړي. د یادونې د کله چې ولسمشر د مخابراتو د وزیر دند وزندوله په دغه وزارت کې د فساد د زیاتېدو په اړه اندېښنې لا زیاتې شوې. د اجرایه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی وایي د خغلی وحیدی د فساد قضیه د لوی څارنوالۍ تر څېړنې لاندې ده. حڅه موکړه چې په دې اړه د مخابراتو وزارت د مسولانو نظر هم ولرو، خو په دې اړه څوک خبرو کولو ته حاضر نشول. لدې مخکې یاد وزارت ویلي د موبایل د کریډیټ کارتونو د عوایدو پر راټولولو کې شفافیت په پام کې نیول شوی دی. د حکومتي خدمتونو د برېښنایي کولو لړۍ، د عامه پوهاوي د کچې لوړول او د وړتیا پر بنسټ د کسانو ګمارل د مخابراتو وزارت د لومړیتوبونو څخه وو، خو د مک کمیټې په خبره دغه وزارت په ټولو کې پاتې راغلی دی. په ورته وخت کې په امیر روغتیا وزارت کې د فساد لمنځه وړل بل هغه موضوع ده چې د یادې کمیټې په راپور کې پرې ټینګار شوی دی. خو د کمیټې غړي بیا په دغه وزارت کې د فساد د مخنیوي لپاره هیله مندي. د دغه کمیټې یو غړي مارک پی په دې اړه د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې وویل نړیواله ټولنه پر دې ټینګار کوي چې په افغانستان کې د فساد پر ضد مبارزه باید جدي ونیول شي. هغه مرستې چې د بروکسل په ناسته کې د افغانستان لپاره ژمنه شوې د دې ښکارندوینه کوي چې نړۍ د دغه هیواد تر څنګ ولاړه ده، خو ممکن نړیواله ټولنه د دغه مرستو په اړه محتاطانه عمل وکړي. څرنګه چې یو شمیر هیوادونه د دې شاهد و چې مرستې په دغه هیواد کې ضایع شوې. مګ د اداري فساد پر ضد د مبارزې د څارنې او ارزونې خپلواکه کمیټه ټینګار کوي چې د افغانستان په دولتي ادارو کې په دې کچه د فساد موجودیت ته پکتو نړیوال به له افغانستان سره په خپلو مرستو کې احتیاط وکړي. د دغه کمیټې د غړو په خبره مرسته کوونکي پوهېدلي چې له دغه هیواد سره څومره مرسته شوې پیسې غلا شوې دي.
د کونړ امنیتي چارواکي وایي لسګونه میله وسلې او مهمات نیولې دي. د کونړ امنیتي چارواکو ویلي دغه وسلې چې مو د وړاندې په کانتینر کې د غیر مسؤوله کسانو لخوا له کونړ جلال آباد په لور انتقالېدل چې په تورې یو کس هم نیول شوی او 15 کاله بند باندې محکوم شوی دی. روحلان وري او نور جزئیات.
د کونړ امنی قومندان پاسوال جمعګل همت ازادي راډیو ته وویل چې مو د وړاندې پولیسو ته راپور راغلی و چې په یو کانتینر موټر کې وسلې او مهمات بار دي او کوم بل ځای ته یې انتقالوي. پولیسو د زیړی بابا په سیمه کې ورته لاره ونیوه او یاد کانتینر یې ودرولو.
سمر امنیتي ځواکونو پولیسو د خاصه نورګل ولسوالۍ د زیړی بابا په سیمه کې یو تعداد هغه نظامی تجهیزات شپه غیر قانونی شکل به انتقالېدل، البته نامعلوم ځای ته زموږ د پولیسو د خاصه بالفعل نیول سوي دي چې په دې کې په مجموع کې 21 قلمه نظامی تجهیزات شامل دي چې په دې کې 1 میله پیکا، 15 سلویش میله کلاشنکوفونه، 10 ریده د پیکا، د شل زره مرمۍ په شاخوا کې.
همت وای د وسلو ترڅنګ نور زیات پوځي مهمات هم پکې شامل دي.
تقریبا 12 د شپې دوربینونه، 12 هغه محرم د تلاشی علي دي، د شپې نتروجن دوربینونه دي او په دې کې نظامی کلاو تقریبا د شپې تو په شاخوا کې نظامی زری، یعنی ټول هغه نظامی تجهیزات چې په غیر وسلي او قاچاقي شکل د یو تعداد غیر مسول د قسان د خاصه د کونړ دولت څخه نامعلوم ځای ته منتقل کېدل چې زبر د امنیت ځواکونو د خاصه گرفتار سوي دي.
هغه وایي یا د وسلي او مهمات د استفادي وړ دي او ډیر زر به خپل ځواکونو ته وویشي
او ان شاء الله ورسره به اصولي مراحل ورسره زموږ نظامی جزامونو قطعه ته تذکر.
د استیناف سرنوالی رئیس سارنیار عبدالحد حیدری چې د نور سارنوالانو سره یو ځای د وسلو او مهماتو لیدلو د پار راغلی وو، ازادي راډیو ته وویل دغه کانتینر سره دوه کروزین موټر هم موجود وو، خو کله چې پولیسو کانتینر درولې هغوی په تیښته بریالي شوي دي او کوم کس چې وسلو سره نیول شوی هغه په 15 کاله بند محکوم شوی دی.
کشفی جاتو نصرمالی ترغی بلاخره ابتدای محکمه کې په دیالس میاشتې بحث باندې محکوم شو. سرنوالی د خواه اعتراض ور باندې وشو، د فیصلې په محاکم فیصلو باندې په استنافی مرحله کې ورته برات ورکړ شو، بیا هم د سرنوالی تر اعتراض لاندې قرار ونیو. بالاخره په دریمه مرحله کې د سترې محکمې په حکم باندې چې زمونږ اعتراض په اساس دام قضیه تر لوی سرنوالی ته، لوی سرنوالی اعتراضات منعکس کړو سترې محکمې ته. په ستره محکمه کې په 15 کال او شپږ میاشتې حبس باندې محکوم شو.
تر اوسه د وسلو اصلي مالکان نه دي نیول شوي چې وسلې چیرته او د څه دپاره انتقالېدلې. ډېرې وختونه داسې راپورونه هم خپرېږي چې په هیواد کې دننه داسې کړۍ شته چې د دولت وسلوال مخالفینو ته وسلې او مهمات ورکوي.
له کونړ مو په رپورټ کې واوریدل چې وسلې او مهمات چې په ناقانونه توګه انتقالېدل نیول شوي دي. د کندهار ښار د نهمې ناحیې اوسیدونکي یوه ماشومه د پولیو له واکسینا تر بې برخې کېدو وروسته په دایمي فلج اخته شوې. چارواکي وایي دا په افغانستان کې د 2018 کال د پولیو یا فلج لومړنۍ پیښه ده چې په کندهار کې ثبتېږي. صادق رښتینی د دغې ماشومې کور ته ورغلی او دا راپور یې جوړ کړی.
په پولیو اخته شوې ماشومه رازیه نومیږي او 18 میاشتې عمر لري. درازیه کورنۍ چې تازه د کندهار د ارغسان ولسوالۍ څخه کندهار ښار ته راستنه شوې، اوس د ښار د نمې ناحیې یا لوی ویلې په سیمه کې ژوند کوي. په کندهار کې د یونیسف ادارې د واکسین د څانګې د عامه پوهاوي او مسؤل قاری رفیع الله ازادي راډیو ته دا تازه پیښه تایید کړې او وایي چې دا په ټول افغانستان کې د 2018 کال د پولیو لومړۍ پیښه ده. د ښاغلي رفیع الله په وینا دا پیښه ښکاره کوي چې لا هم په افغانستان کې د پولیو وایرس نه دی ختم شوی او پراتلونکي کې له هم د دې سیمه ماشومانو ته غواښتي.
درځي په نامه ماشوم چې اوس نوې په د پولیو په دغه مرزي باندې مبتلا شوی دی، دا په کندهار کې نه بلکې په ټول افغانستان کې لمرنۍ پیښه ده. او په تیر کال کې موږ په دازون کې دوه واقع درلودلې او خوشبختانه چې په دا کال دغه کې په نور ولسوالیو کې په شش کال هیڅ واقع نسته. متاسفانه دا یوه واقع دغه سوې ده چې د ورو څه موږ ټول معلومات کوي موږ دلته چې مان ورته راولو په باز د ورو کې واکسین اخیستی او په باز د ورو کې د واکسین سپاته سوې ده.
په پولیو د اخته ماشومې اکال محمد وایي چې د ماشومې پلار د واکسین سره سخت مخالفت درلود خو اوس پر دغه پیښه سخت خواشینی سوی. دلال محمد په وینا راضی او د کورنۍ نور ماشومان ته د دې د پلار څخه په پټه یوازې درې ځله د پولیو واکسین ورکړي.
دغه کوچنی اداره کم سوی د مور ډېر زیات په خوابه دي. اولین مشپله مقصد چې دا زما وریره ده د پلار یې وایي چې زما ژوند وسی بیا به زه کوچنی بیا واکسین نه پرېږدم. مقصد او واکسین به هر ځای ورکوم که چیرې دلې پاتې سي بیا به کینه کوته پسې وړم. لی ده
د راضیې کورنۍ له دې عمله چې خپلو ماشومانو ته یې پر وخت واکسین نه ورکړي پښیمانه دي او ژمنه کوي چې په راتلونکي کې به هیڅ یو ماشوم له واکسین څخه پاتې نه سي.
دغه یې ول وریده مقصد او ډېر زیات په خوابه دي هم دي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ وایي توندلاري د مذهبي ازادیو په وړاندې یو اساسي ګواښ دی. هغه ژمنه وکړه چې دا ګواښ به له منځه وړي. ډونالد ترامپ په امریکا کې د مذهب د ازادۍ دفاع ژمنه وکړه خو هغه یو ځل بیا د خپل وروستي اجرایي فرمان څخه دفاع وکړه چې له مخې امریکا ته د اوو عمدتاً اسلامي هیوادونو وګړي له ورتلو منع کوي. فریبا ظاهر او نور جزئیات.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون په واشنگټن کې په خپلې وینا کې وویل چې نړۍ د مذهبي اقلیتونو په وړاندې د یوې لوی سطحي تاوتریخوالي شاهده ده. ترامپ ویلي دغه زور زیاتی چې د دین او مذهب په نوم کېږي باید له منځه یوړل سي. ولسمشر ترامپ په ځانګړي ډول په امریکا کې د مذهبي ازادۍ د دفاع ژمنه وکړه.
America must forever remain a tolerant society where all faiths.
دوی امریکا باید تل یو زغم لرونکې ټولنه پاتاسي. دا سیدای چې ټول ادیانو ته پکښ درناوی وسی او دا سیدای چې زموږ ټول وګړي پکښ د خوندیتوب او امنیت احساس وکړي.
Citizens can feel safe and secure.
د ډونالد ترامپ په مشرۍ د امریکا نوې اداره د روسي پریکړې له کبله چې هغه واته د وو اسلامي هیوادونو پر وګړو د ورتګ بندیز ولګوه تر سختو انتقادونو لاندې راغله. د ولسمشر ترامپ د اجرایي فرمان له مخې د ایران، عراق، سوریه، سودان، یمن، لیبیا او سومالیا وګړي نسی کولای امریکا ته ولاړ سي. د دې اجرایي فرمان منتقدین ادعا کوي چې د دغو کسانو ممنوعیت د دین پر اساس سوی دی. خو ډونالد ترامپ یو ځل بیا له دې فرمان څخه دفاع وکړه او وایي چې هدف په سرحدونو کې د کنټرول او ارزونې ډیروالی دی. دوی وایي امریکا ته د خلکو د ورتګ په برخه کې د دغه هیواد له سخاوت څخه ناسمه ګټه اخیستل سوی ده.
In the coming days we will develop a system to help ensure that those admitted into our country.
دوی وايي په څورتلونکو ورځو کې موږ یو سیستم پیلو څور ډاټ تر لاسه سي هغه کسان چې زموږ هیواد ته ننوځي زموږ شخصي او مذهبي ازادي او ارزښتونه په بشپړ ډول مني او هر ډول ظلم او تبعیض منع کوي. موږ غواړو چې خلک زموږ هیواد ته راسي خو موږ غواړو دغه خلک زموږ ارزښتونو ته درناوی وکړي او له موږ څخه کرکه ونه لري.
Not to hate us.
د امریکا ولسمشر ویل چې نړۍ په ستونزو کې راګیر ده او د هغو ستونزو په هواري کې هڅه کوي.
اتلس دی سی کلینیکونه دی انځه کلینیکونه سی
په سیکه کې هم مور د دې شکه مثبت تغیرات
راوړي. پاکستان ته فاس پاکلا
تاسو کوم چې ځان کار نه دی مکرای.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استازي تاسو پښتنو ته ځواب وایي. د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو
له ازادي رادیو.
ازادي رادیو ته غوښتل ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په دولس شپږ نیم منځنۍ څپه او اف ام سلاش رپنځ باندې خبرونه کوي. د ازادي رادیو پروګرامونه هم درس په ازادي رادیو ډاٹ اورګ پانه باندې هم کتلشه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
په پیغامونو کې عبدالباری اکبر دوست په کول سوالیت خلی کلی افغان حکومت نغور چې د سالنګونو لوی لار پکړي او مسافر ته پاملرنه وکړي چې مرګ جوړ لار رامینستان نشي ځکه چې د خبره دا یو خطرناک لار ده. جنرالی زتیار له دایکندی لیکلی لتیر شپې راهیسې د دایکندی په ولایت کې سخت طوفانونه او ورسره واورې روانې دي. د ویل چې د سالنګ لوی لار لتیرې نیمې شپې راهیسې د مسافرو په مخ تړلې ده. احمد جان هلمندوال لیکلی دی چې د کابل او کندهار ترمنځ د عمومي سړک ورغول شي ځکه چې ډیر ټکرونه پکې کیږي. یو ملګری هم لیکلی چې زما پیغام نشر کړي، د څه نه دی لیکلی خو ویل دي چې زما پیغام حتما نشر کړي. ریحان وفا ده. قاری رحمت الله روحانی د هلمند لیکلی د کرکټ افغان لوبغاړي د زمبابوې سره په 2 بجو نن لوبه کوي. د افغانستان د کرکټ د پراختیایي ټیم د زمبابوې له ټیم سره نن په 4مه یو ورځنۍ لوبه کې مخکېږي چې تمه ده دغه لوبه په یو نیم ساعت نور کې پیل شي، یعنی د افغانستان په وخت به دغه لوبه په شاوخوا 12 بجو باندې پیلیږي. دغه لوبه نن په حرارې کې ده، د 4مه غیر رسمي لوبه ده. وخت په افغانستان کې د سهار لغرمی مخکې د لسنیمی بجې شوې. ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لنډو خبرونو ته. د سالنګونو لوی لار د زیاتې واورې د اورېدو او د شدیدو طوفانونو په خاطر یو ځل بیا تړل شوې ده. د هرات سیمه ای چارواکي دا مني چې د چشتي ولسوالۍ د مرمر ډبرې د کان یو شمېر پانګوال د امنیتي ستونزو لپاره د دولت وسلوالو مخالفینو ته پیسې ورکوي. د بغلان چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د پنجشنبې په ماښام د ملي اردو پر یوه اکمالاتي کاروان برید کړی دی. امریکایي رسنۍ راپور ورکوي چې سپینه ماڼۍ نن په ایران باندې د تازه بندیزونو د لګولو په خاطر تیاری نیسي. امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ترامپ د اردن له پادشاه عبدالله السانی سره په سوریه کې د خلکو لپاره د یوې خوندي ساحې په احتمالي جوړولو خبرې کړې دي. او د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ وایي دغه ایتلاف په لویدیز بالکان کې د زیاتېدونکو بهرنیو مداخلو راپورونه له نږدې تعقیبوي او د دغه بلاک هیوادونو سره مرسته کوي چې په وړاندې مقاومت وکړي. تاسو ازادي رادیو ته غواګیست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې دولس پګنې منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خپرونې کوي. اوس هم مرزو یو راپور چې د ښځو په اړه دی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په هیواد کې د ښځو پر وړاندې پر تاوتریخوالي اندېښنه ښیي. دغه کمیسیون غړي سوریا سبهرنګ له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل روان کال په 9 میاشتو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي څه باندې 3000 قضیې ثبت کړي دي. په ورته وخت کې د ښځو چارو وزارت هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی د قضیو زیاتوالی منی او وایي تر هغې چې د دغو قضیو عاملین ونهنیول شي او جزا ونه ویني دغه پیښې به کمې نه شي. بلخوا د لوی څارنوالۍ چارواکي وایي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مبارزې ځانګړې څارنوالۍ ژمنه ده چې دې ډول قضیو ته ځان ورسوي او تر اوسه یې د دغو پیښو ګڼ شمېر عاملین د قانون منګولو ته سپارلي دي. د خان محمد سیند تفصیلي راپور په همدې اړه اورو او بیا به وروسته د ازادي راډیو له لارې د ځوان فکر اونیس پروگرام د عباد الله حنانزی په کوربه توپ تاسو ته خبر شي.
د بدن د غړو پرې کول، وهل ټاکول، کم عمره ودونه، ښځې له حقونو بې برخې کول، جنسي تیری او داسې نور هغه ستونزې دي چې افغان جون او مېرمنې ورسره مخ دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په هیواد کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه ښیي او وایي چې د دغو پیښو عاملینو ته جزا نه ورکول، د مجازاتو پر وړاندې د معافیت دود، اداري فساد، قانون ته د ښځو نه لاسرسی او ناوړه دودونه هغه لاملونه دي چې له ښځو سره تاوتریخوالی زیات کړی دی. د دغه کمیسیون غړی سوریا سبهرنګ ازادي راډیو ته وویل له بده مرغه دوی د روان کال په 9 میاشتو کې له ښځو سره د تاوتریخوالي څه باندې 3000 قضیې ثبت کړي دي.
خشونت متاسفانه که علی زنان مخصوصا خشونت های خانوادگی
د خزو پر وړاندې تاوتریخوالی او پتیرا کورنۍ تاوتریخوالی لبد مرغه چی فوق العاده پرخ شوی همدارنګ رواني او فزیکی تاوتریخوالی په زور ودونه او ناموسی وژنې هم ډیری شوی او یو کس په ډیر اسانۍ سره خپل میرمن یا لور وژني
د بشری حقوقو خپلواک کمیسون په داسې حال کې لخصو سره د تاوتریخوالی د قضیو پر زیاتېدو اندېښنه ښیي چې په تازه شپو ورځو کې د بلخ ولایت د کشنده په ولسوالۍ کې یو کس د خپل میرمنې دواړه غوږونه پرې کړي دي دغه درویشت کلنه میرمن چې زرینا نومیږي ازادي راډیو ته له دې سره د دغه چلند په هکله وویل
مرفتم چې خواب شدم لیاف ایت دقات کده بود د زیر لیاف درم
زلارم حالته ویده شوم د اخبارګي بلستنی لاندې ننوتی وو زه یې پسند کې پریوتم او ویده شوم د شپې درې بجې پاتیدلی رسی را اخیستی او زما دواړه لسونه او پخې زما په صدر او رسی وتل هر څومره چې غي چې می وو هلې رحم یې را باندې و نه کړ غوګونه او ویخته یې را پړې کړ او بیا یې خوشی کړم
د بلخ ولایت د زوی روختون ډاکټران د دغه پیښې لامل کورنۍ تاوتریخوالی ګڼي زرینا یوازینۍ میرمن نه ده چې تاوتریخوالی ورسره کیږي بلکې د هیواد په ځینو سیمو کې ګڼې میرمنې په مختلفو تورونو د وسلوالو طالبانو لخوا هم په ډزو وژل شوي دي د بدخشان ولایت سیمه ییزو چارواکو ویلي چې تېره ورځ د دغه ولایت د یفتل ولسوالۍ د خمبیل په سیمه کې یوه شل کلنه نجلۍ د طالبانو د یوه قماندان سیف الله لخوا د نجلۍ د کورنۍ د غړو په مخ کې په ډزو ووژل شوه دغه چارواکو دا هم ویلي چې سیف الله نومې دغه نجلۍ غوښتې وه او دا کار یې له هغې وروسته وکړ چې د نجلۍ د کورنۍ لخوا ورته منفي ځواب ورکړل شو د افغانستان د ښځو چارو وزارت د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو زیاتېدل مني او وایي چې دغه وزارت د روان کال په درېمه روبه کې له ښځو سره د تاوتریخوالي 1523 قضیې ثبتې کړي دي د دغه وزارت مرستیال سپوږمۍ وردګ ازادي راډیو ته وویل مجرمینو ته سزا نه ورکول او په علني توګه د دغو پیښو د عاملینو نه محاکمه کیدل لامل شوي چې له ښځو سره تاوتریخوالی زیات شي
مجرمین ته باید جزا ورکړل شي غواړو ځینې علني محاکمه شي څو نورو ته عبرت شي کله کله موږ بې باوره کیږو مثلا د فرخوندي قضیه ډیره ځنډینې شوه ځکه چې یوه بوږنوونکې قضیه وه او باید ډیر ژر فیصله او قانون پرې پلی شوی وای
میرمن وردګ له امنیتي ارګانونو وغوښتل چې د دغسې پیښو عاملین دې ونیسي او قانوني چلند دې ورسره وکړي د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی وایي چې افغان پولیس د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې جدي دي او د دغسې پیښو د عاملینو په نیولو کې به هیڅ ډول هڅې ونه سپموي بلخوا د افغانستان لویه څارنوالۍ وایي چې له ښځو سره د تاوتریخوالي پر وړاندې د مبارزې ځانګړې څارنوالۍ د روان کال په 11 میاشتو کې سباندې زر قضیو ته رسیدګي کړې ده د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
در قسمت رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان هم مصمم و متحد است
د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالی د قضیو په برخه کې ژمن او مصمم دی د دغو پیښو عاملین د قانون منګولو ته سپار یا سپارلی دي دا ډول ډېرې قضیې محاکمو ته سپارل شوي دي موږ همدا اوس د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالی داسې قضیې لرو چې عاملین یې په لنډ مهاله منځني اوږدمهاله بند او حتی په اعدام محکوم شوي دي ځینې یې نغدي جریمه شوي او په عملي توګه په زندانونو کې پراته دي
د ښځو د حقونو ملاتړي وایي چې پر عدلي او قضایي ارګانونو د خلکو د باور کموالی او پر دغو قضیو د زورواکو نفوذ سبب شوی چې له ښځو سره تاوتریخوالی زیات شي دوی دا هم وایي تر هغې چې د دغو پیښو عاملین په علني توګه محاکمه نه شي له هېواده به دغه ستونزه هم ورکه نه شي خان محمد سیند ازادي راډیو کابل
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلام د ازادي راډیو ګران اوریدونکو زه عباد الله نانسه د دې اونۍ د ځوان فکر په خبرونه کې تاسو پوښتنه پړکم په وروستیو کلونو کې ګڼ شمېر ځوانان د ښه ژوند په لټه کې بهرنیو هیوادونو په ځانګړې توګه اروپایي هیوادونو ته لاړل چې اوس د اخراج له خطر سره مخ دي د راپورونو پر اساس په تیرو 3 میاشتو کې نږدې 200 افغان کډوال په اجباري ډول له آلمان او بلغارستان څخه ترکیه او افغانستان ته استول شوي دي جرمني هیواد تر اوسه په 2 مرحلو کې نږدې 100 تنه افغان کډوال افغانستان ته رالیږلي دي او دغه لړۍ لا هم دوام لري پر همدې موضوع د بس پهدف موږ سره میلمانه دي بشیر احمد عارف مدنی فعال او ژورنالیست، خوشحال ماشال ځوان فعال او حقوق پوه، محمد عارف هلالی د ځوانانو د موینیت استازی، او اجمل جلالزه ژورنالیست او مدنی فعال. د یادونه ده چې بشیر احمد عارف او اجمل جلالزه هغه دوه ځوانان دي چې په وروستیو میاشتو کې له اروپایي هیوادونو څخه بیرته افغانستان ته راستنه شوي دي. له تاسو نه ډیره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو ومنله او خبرونې ته حاضر شوئ. لومړۍ پوښتنه به تاسو نه مطرح کړم جناب عارف صاحب. عارف صاحب یو له هغو کسانو څخه دی چې په تیرو کلونو کې له هیواده بهر تللی و، خو په وروستیو میاشتو کې بیرته هیواد ته راستون شوی دی. عارف صاحب، که په خاصه توګه وایئ چې تاسې له دغه تګه پښیمانه استئ یا کنه؟
که په لنډو ټکو درته ووایم چې دغه ژوند خو دلته هم تیریږي او په خارج کې هم تیریږي، خو هغه ژوند چې هلته تیریږي نو دلته نشته، هغه ژوند او کوم ژوند چې دلته تیریږي هغه هلته نشته. زه خپله شخصا پښیمانه ډیر زیات وم او ډیر زیات یم، ځکه چې هلته ډېرې سختیو سره مخ شو، ډېرې سختۍ هم ولیدلې. ډېرې سختۍ چې موږ چې ژوند کې تصور نه کوو چې موږ د سختۍ وګورو، نو موږ چې هغه سختۍ ولیدې موږ اوس دلته چې راغلو بیرته پښیمانه یم، خو ډېر زیاته کچه باندې، ځکه چې دا پښیماني د موږ هدف وګرځېد، موږ مجبور کړو دغه ته چې موږ بیرته خپل وطن ته راغلو، موږ پښیمانه شو، ځکه ژوند زموږ ډېر سخت ولو ثقیل او سخت و، نو نه موږ چې هلته ژوند وکړو دغه ژوند کې.
مننه عارف صاحب. هلالي صاحب، عارف صاحب یادونه کړه چې له خپل تګ څخه ډېر پښیمانه دی او په همدې موخه بیرته خپل هیواد ته راستون شوی دی. داسې ګڼ شمېر ځوانان لاړل په ډیرو خطرونو سره، ان تر دې چې ډیرو خپل کورونه خرڅ کړه، خپل مال خرڅ کړه، دوی له هیواده بهر شول، خو بیا هم پښیمانه نه دي. زمون ځوانانو ته څه پکار ده په افغانستان کې؟
بیا هم د سلام په وړاندې کولو سره، دا طبیعي چې په افغانستان کې ځوانان د ستون سره لاس او ګریوان دي. پر دې برابر باندې چې موږ خپل هیواد ارزښت قایل سو، نه باید چې خپل هیواد ته ترک ووایو او لاړ سو بهر هیواد وته، ولې که هر څومره موږ هلته خپل ځان لپاره هغه د عزت کور بولو، خو بیا هم د خپل هیواد په څیر هیڅوک، هیڅ اقوام او هیڅ قبیله به موږ ته هغه احترام قایل نه سي لکه خپل هیواد کې یو. دلته راځو دې ته چې بعض ځوانانو خپل کورونه خرڅ کړي او د دې هیواد څخه تللي دي. موږ د دې څه علاج نه لرو چې برته به خپل هیواد ته رانسو، خو زما په ان سره چې ځوان باید یو عزم او اراده او ځوان اراده ولري، نه باید چې موږ خپل کور په خرڅولو سره د اروپا ډنګ مانوي ته موږ هلته ځو خپل عزت وینو. که چیرې موږ په ځان باندې باور ولرو او د قوي مورال خوندان وسو، په دې لږ پانګونه چې موږ خپل کورونه خرڅ کړي دلته په هیواد کې پانګونه ونوکو، دا به عزت ژوند وي د ځوان لپاره.
پښتنه تاسو ته مطرح ده جناب مشال صاحب، خانه دا چې ډیری ځوانان چې په ډیرو غذاف او مصارف باندې بهرونو هیوادونو ته ځي، دغه سرمایه دغه پیسې کولی شي دلته په افغانستان کې ولګي او کنه؟
زبنګ ځوانانو ته واقعیت باید داسې یو احساس را پیدا شي چې دا هیواد موږ ته اړتیا لري، موږ د دې هیواد هغه اصلي زیرمه یو، باید موږ د دې هیواد زیرمه ځان وګڼو. که موږ دلته پاتې شو او دغه څه سرمایه گذاري چې موږ کوو او بهر ته ځو، او هلته بیا ډیر شاقه کارونه، ډیر داسې کارونه چې دلته موږ شان سره مناسب نه یي هلته ترسره کوو، او دلته پې شرمېږو هغه کارونه بیا هلته موږ بهر کې اروپا کې کوو، دا موږ لپاره ډیر د اندېښنې وړ دی. دا ځوانان باید بهر ته لاړ نه شي، افغانستان کې باید تم شي، د خپل نظام ملاتړ وکړي. کار څه کار خیر دی، که نن څه وضعیت خراب دی، کېدای شي سبا بل ورځ کال پس راتلونکی د افغانستان خیرازۍ ته لاړ شي، افغانستان به راتلونکی بخي. که دغه ځوانان همدلته تم شي، دلته کار وکړي، همدلته خپل دا سرمایه گذاري وکړي، دا به ډیر ښه نظر دی ته چې بهر ته ځي، اروپا ته ځي.
جلسې سه په پښتنه تاسو ته مطرح ده، ګڼ شمېر ځوانان لاړل اروپایي هیوادونو کې اوس مهال له بد وضعیت سره مخ دي. عارف صاحب مخکې یادونه کړه چې دوی پښیمانه دي. تاسو هم هڅه کړې وه چې بهرنیو هیوادونو ته لاړ شئ او هلته د ښه ژوند په لټه کې هلته پاتې شئ، خو بیرته راوګرځېدئ او افغانستان ته راغلئ. علت څه و؟ ولې راوګرځېدئ او اوس مهال چې په افغانستان کې ژوند کوئ، څه ذهنیت لري د نورو ځوانانو په تړاو، د خپل ژوند په تړاو باندې؟
مننه. دا تګ ماته دوه تجربې شوه، هم ترخه هم خوږه. د سو چې موږ چکر لاړو، یو خدای مصرف شو چې د لارې مصرف دی، او یو آشنا سره باغونه چې موږ ته ښکاره کړو قاچاق بارانو، په هغه حساب خپل دندم لاسه ورکړه چې لاړو، کم آی چې روزه میاشتنۍ موږ ته رکړه هغه لاسه لاړو، او اضافه مصرف هم وشو. تقریبا $10,000 په نظر کې نیولی وو چې مصرفېږي، خو چې ورسېږو خپل هدف ته، چې متاسفانه ونه شو او نیم لارې نه بېرته راوګرځېدو. د ترکیې په سرحد کې چې زه خپل تجربه ښیمه، چې هغه ځینه زبر تر وګرځیدم، خپل دوا طلب
یعنی خپل میزان تسلیم کو پولیس ته او راو ګرځیدم دی خواته. نو هغه وخت کې ما ته ترخه تجربه صرف دا و چې پیسې مصرف شو او ډیر خوشاله شوم چې برته خپل هیواد ته زموږ هغه وضعیت چې مال ته ولیدو او دا فکر مې کول چې وس چې دا دومره سختي ده نیمه لاره نو پوره لاره به څومره سختي چې موږ له نیمه لاره کې وو او هغه دوستان چې موږ سره و اکثر هغه وضعیت چې هغو سره ما ولیده چې اکثر سره پیسې نه وې او ډیر خراب وضعیت کې وو نو زه ډیر خوشحاله چې بیرته هیواد ته راځم. کله چې زه بیرته هیواد ته رالم نو بیکار هم پاتې شوم. ډیر ځای مې سی وی او دغه ولیږل کر چې تجربه هم لرم څلور پنځه کاله خپل دنده دغه بخش کې خو ماته بیرته خپله دنده پیدا نه شوه. نو ډیر دغه شو راته ګرچې زه خوشحاله وم چې خپل هیواد ته رالم او ډیر راته ارش خوږ شو مخکې نه ډیر راته خوږ شو خپل هیواد بل چې هغه وضعیت چې ما بل چیرې ولیدل دلته خپل هیواد درته مخکې نه ډیر خوږ شو او ډیر خوشحاله شوم چې بیرته رالم. خو د افغانستان وضعیت هم چې بیرته ولیدل چې ماته دنده نه پیدا کیږي خپل بخش کې او بیکاری ورځ تر بله زیاتیږي سیاسي حالت هم خرابیږي اقتصادي حالت هم خرابیږي. خو اوس بیرته سی یو انګیزه راته پیدا شوې ده چې که امکان وي قانوني ډول ولې غیر قانوني خو موږ ولیدل کوم حساب چې ډیر سخته ده او 90% امکان نه لري.
آیا دا هیواد تاسو ته اړتیا نه لري؟
هیواد اړتیا لري خو کم حالت چې اوس په افغانستان کې موږ وینو د سیاسي وضعیت چې دی نو دې کې ځوانان ته هیڅ ونډه نشته. اکثر ځوانان چې دا زما خبره به شاید وکړي چې یعنی ونډه نه ورکول کیږي باید واسطه ولري یا ښه پیسې مصرف کړي چې دنده عادي دنده ترلاسه کړي ته باید واسطه ولري. نو دا ځوانان ټول هغه ځوانان چې اکثره یا ډاکټرا ولري ماستري لري او لیسانس په کچه دي دا ټول بیکار دي. نو دې ته همدغه زمينه دی چې دلته هیڅ کار نشته. نو د اقل د اروپا ته چې ځو کال ته ورسېږو خپل هدف ته نو یو نفر کول شي خپل فامیل سپورټ کړي.
خدای شي مونږ دلته د ځوانانو د موینیت استاد هم لرو. هلالي صاحب اوس جلزی صاحب یادونه وکړه چې به ورته انګیزه پیدا شوي چې هیواد پرېږدي د دغو ځوانانو د پاتې کېدو لپاره د ځوانانو موینیت څه تدابیر لري؟
لکه څنګه تاسو ته معلومه ده چې د ځوانانو مینیت د اطلاعات فرهنګ اطلاعات کلتور وزارت د څلورو مینیتو څخه یو مینیت دی چې مستقل هم نه دی خو په نه مستقلتوب کې چې بودیجه هم نه ده مستقل. الحمدلله د ځوانانو مینیت تاسو ته معلوم ده چې یو ځوان مینیت دی. مخکې دانه چې زه په دې مینیت کار کوم خو د مینیت په نامه د ځوانانو نوم مې اورېدلی خو فعالیتونه نه و. خو موږ هغه شی چې په توان کې دی قدرتان تر توان او حد زیات موږ هڅه کوو همیشه په دې هڅه کې چې ځوانان ته څنګه وکولای شي. موږ شش کال دوی میاشتې مخکې موږ د افغانستان د اطلاعات فرهنګ وزارتونو په هر ولایت کې یو ریاست لري چې د ریاست تر چټل لاندې یو امریت تلتسته د امریتونو ټول امرین موږ هغه غوښتل په کابل کې په جمعه کې او اطلاعات فرهنګ تالار کې درې ورځې موږ سمینار ورکړی چې د دې سمینار نوم و چې د افغانستان څخه د ځوانانو تخته او لاملې او پایلیت څه ده. نو موږ هڅه کوو په دې برخه کې چې ځوانان ته عامه پوهاوی ورسوي چې آیا به هر هیوادونه موږ ته څه ګټې رسوي. مخکې جناب ښاغلی جلالزی صاحب وویل چې ما لزر ډالر مصرف مخکې ما مول کچيري موږ په دې اعتماد او باور وسو چې خپل هیواد مکور د علاج نه لرو په لزر ډالر تقریبا شپږ لک افغانۍ کې په دې باندې یو ډیر غټه پنګونه کیږي. خو موږ د دې نه خالو لکه بل څه ځان استوله پاره شپږ لک افغانۍ لګو خوځو بیا موږ ته هله پیدا کیږي. دا یو کلتور ګرځیدلې دا هغه سره شنه زرغونه باغونه چې دوی تر شولسی دا بیا هم دا لکه چې دوی تکراروي. خو ځوان نه پات او د ځوانانو مینیت هغه شی چې موږ پنځه کلنه ستراتیژي او پالیسی لرو چې په دې کې شل وزیران ګډون لري د دې پکتو کې چې په ډیر لږ وخت کې به خیر سره دا وطندار وطنوال ته دا وړاندې سي چې ځوانان وکولای په دې پالیسی کې موږ څلور بخښو باندې کار کوو چې مشارکت یا سیاسي ګډون دی اشتغال ځای کارمندنه رضاکارانه کار دی او تعلیم او تربیه ده. موږ کابو شرکل څوار لزر ځوانان پانتونو ته خصوصي پانتونو ته تخفیف ماری پکړي. موږ په زرګونو ځوانان هرپی کورسو ته ماری پکړي. موږ د ډریوري او د اموزشي کورسو ته نیولې ځوانان ته مشتیاسي مشارکت ورکړي چې ځوان مخکې همیشه د ځوانانو هیله دا او چې ځوانان په دولت کې شراکت نه لري. موږ یو سمپل یا روزنیس پارلمان جوړ کړي هدا حکومت اموزشي حکومت څوره مخکې دغه دا هغه هیله دي چې موږ په تدریجي مرایلو کې ورسو. خو ځوان زما په اند ځوان نه باید چې نا امید وسی ولی دا هیواد مکور دی. موږ بیا هم وایو همیشه مو ویل چې موږ به خپل هڅې تر کلیو باندوم ګړندۍ کو چې وکولای خپل ځوانان ته انګیزه ورکو چې په بل هیواد کې عزت نسته او د هر ځوان د هر فرد د هر ځوان تک بهرنی هیواد ته موږ یو ډیره غټه خلا او یو ستره ضایب.
حرف سپ کپلان ډوټو کې کراوته وای تاسو چې کلر لاړی افغانستان او دا پریکړه مو کړه چې افغانستان خوشکی لاغې مخکې څه کار کوو په افغانستان کې په څه بوخت وي، او د دې لپاره چې تاسو اروپا ته لاړ شئ، اروپایي هیوادونو ته لاړ شئ، څه څه له لاسه ورکړه چې څوم پیسې راټولې کړې، پیسې برابرې کړې او په سختو شرایطو کې هغه هیواد ته لاړې؟
زه خپل په افغانستان کې مخکې له تګ نه چې موږ ازړه کوو چې یاره موږ لاړ شو په زموږ خوبونه، چې موږ به ډېر هلته خپل ژوند ته به تغیر ورکړو، په افغانستان کې خپل فامیل ته به تغیر ورکړو. زه دلته خپل خبرنګارم، یو ژورنالیست وم، یو اژانس سره خبرنګارم. ما فکر کوم چې زما په دغه معاش باندې زموږ د فامیل په دغه معاش باندې زموږ یلا سره ورځ موږ گزاره نه کیږي، او موږ ولاړ شو خارج ته. او تصور هم او فکر هم ډېر غټ و چې موږ به هلته په آرامه ژوند وي، او موږ کاروبار ډېر زیات چې موږ خپل فامیل ته ترقي ورکړو، ترقي په لور بوزو. خو هغه ونه شو. موږ کوم فکر چې کوو هغه هدف ته ونه رسېدلو. هلته چې کله موږ ورسېدو نو هغه ژوند خو ما خو مخکې ویلې چې هغه نستقیل ژوند چې په موږ هلته تېر شوی، موږ په ټول ژوند کې په کوچنیتوب کې نه ولیدلی. د افغانستان دغه جګړونه څومره جګړونه جګړنی حالت ده، په دغه کې هم داسې سختي وو لکه چې موږ په خارج کې ولیده. او موږ چې بیرته راستانه شو، یا هلته لاړو بیرته دغه ځای ته افغانستان ته راستانه شو، موږ اتیا فیصد زه خپله مجبور شوم، اتیا فیصد زه خپله ځان تسلیم کړم، اتیا فیصد زما دا فکر و زه باید ځان تسلیم کړم. سختي ډېره وه. ما ویل چې بیرته خپل وطن ته راشم، په کومه لار زه ځان ورسوم خپل وطن ته، او هغه آرامه ژوند بیرته شروع کړم. ډېر شیان موږ له لاسه ورکړه چې اقتصاد و ضعیف هم سو، هغه څه پیسې، هغه څه سرمایه چې موږ درلودله، او پلار ورونو موږ ته جمع کړې وه، پیدا کړې وه، یا ما خپله پیدا کړې وه، موږ سره به په کې هغه موږ له لاسه ورکړه. هغه مصرف شوه په لاره، په تګ او په راتګ باندې شوه. تاسو فکر کوئ چې ما ځان سره یو څه چې وړي ول دې ځان چې خپل ځان سره هغه مرانه په لار کې نه درکه شول، خلکو خوانه واخیستل شول. یو جوړه کالي چې ما ځان سره بیرته راوړي، چې یو پتلون، یو یخانو چې ما ځان سره وړي، نور هیڅ ما ځان سره لا خوانه نه وړو، ځکه چې ژوند ثقیل موږ پرې نه کړو. ستلو دې ته پاتې نه شو چې موږ هلته خپل ژوند جوړ کړو. سختي وه، ځانو خپل تسلیم کړو دولت ته چې یاره موږ بیرته دغه زاین چې ملیونونه ډالر هم راکوي، موږ خپل وطن ته بوزي. دغه زموږ نه دي پکار، خو زموږ آرامه ژوند پکار ده چې موږ دلته ګورو، په یو آرامه فضا کې موږ ژوند وکړو. نو موږ ډېر څه له لاسه ورکړو. د عقل موږ سره انډیوالانو، موږ خپل مرګري را سره و چې هغوی کورونه ګرو کړي وو، کورونه ځمکې خرڅ کړې، موټرې خرڅ کړې وې، هغوی تللي وو خارج ته. خو هغه بیرته چې راغله خالي لاس راغله. هغه ضربه چې دوی ولیده د خپل وظیفې ضربه، خو یو چې ما ته ولیده چې خپل وظیفه هم پرېښودله، پاتې شوران دا ضربه مې یو ولیده. اقتصادي بحران سره مخ شو دا بله. دلته چې کور باندې فامیل باندې سختیانې تېرې شوې، او هغه چې دوی څو هغه ما وی وړه سختیانې چې به دوی تېر شوې، دا درېیمه ضربه وه. او بس تاسو مشکلات ډېر زیات وو، نو موږ مجبور وو چې بېرته خپل وطن ته راشو. موږ خپله دا پرېکړه وکړه، ځان سره دا فکر و چې یاره موږ باید خپل وطن ته تلاړ شو او آرامه ژوند شروع کړو، او په دې کې هم خیر و.
په بهرنیو هیوادونو کې څومره وخت پاتې شو هلته، او هغه وخت چې هلته وایي له څه وضعیت سره مخ وي؟
زه په درې میاشتې او څو شپې وې چې په بهرني هېواد کې پاتې شوم، په اروپا کې. او هغه سن چې ما وکتل هلته داسې یو ژوند ده چې که درته وایم چې دلته په حیوان باندې تیریږي هم، د حیوان ژوند هم د انسان له ژوند نه بهتر وي. یخ، باراني حالتونه، خوراک کمبوتي چې خوراک غذایي مواد نه پیدا کیږي هلته انسان ته، د پولیسو له خوا نه ګواښ، د خلکو له خوا د قچغبل له خوا نه په لار کې خرڅېدل، وهل، ډبول. داسې ځوانانو چې هغه په لار کې خرڅ کړل چې فامیل ته زموږ وایي پیسې ته وغواړي، پیسې چې هغوی بلکې یو روپۍ سره نه درلودله. هلته داسې یو ژوند موږ تېرېده چې که زه ورته وایم چې پخپله ما پخپله وکتل، نو هغه ژوند دلته په حیوان نه تېرېږي. ډېر ثقیل، اوبه نشته، د خوړو لپاره څه نه وو میلاویدل. او بس دې ته موږ مجبور شو یاره چې دې ژوند نه انسان د چا لکان وو چې هلته خپله د مرګ سوال کوو چې یاره زه دا ژوند زما نه ده پکار. مولډ شم خو دې سختي نه، څه ډېر سختي وه. نو یو انسان چې خوراک ونه کړي، یو انسان چې بونس نه به څنګه ژوند وي، یو انسان چې کپڑے بدلې نه کړي، یو انسان چې ونه لامبي، یو انسان چې اوبه نه وي، نو به څنګه ژوند وي؟ هغه ژوند چې هلته په میاشتو میاشتو هلکانو په میاشتو میاشتو هغوی ته اوبه نشته، هغه هلته په اوبه باندې سر ومینځي.
مشال صاحب، آیا کلم دا انگیزه په ذهن کې پیدا شوه چې هیواد پریدی او بهرنیو هیوادونو ته لاړ شي؟
لله الحمد، تر څو زه کېدای شي زه به یوازنې ځوان اوسم افغانستان کې چې تر څو دغه سم مفکوره ماته نه ده پیدا شوه چې زه خپل وطن پریدم. هر څه د امنیت لري که نه لري، که اقتصادي ستونزې دي، که ټولنیز ستونزې دي، که سیاسي ستونزې دي، هر څه چې دی موږ هیواد دی، موږ باید دلته تم شو. او تر څو دغه سم مفکوره راته نه ده پیدا شوې چې زه بهر ته لاړ شم، ځکه چې کوم شخصیت زه ټولو ته احترام لرم، دلته موږ او تاسو یو بل باندې او دغه متقابل احترام خو دلته شتون لري. په خوشنۍ سره باید وایو چې یو تعداد ځوانان چې ما ملګری ول چې بهر ته تللي، اول خو ما هڅه کړې چې د هغوی مخه ونیسم چې تاسو بهر ته مه ځئ، ځکه چې اقتصادي ستونزو سره تاسو مخ کیږئ، رواني ستونزو سره مخ کیږئ. اوس همدا اوس چې زه تاسو سره خبره کوم، د یو ځوان به مخه مې نیوه چې هغه بهر ته لاړ نه شي، خو قاچاقبرو دغه مفکوره واړه ول او هغه حرکت وکړ. اوس ترکیه کې دی، ترکیه کې زندان کې پروت دی. ما سره یو دوه شپې مخکې اړیکه ونیو، وایي زه خو دلته زندان کې مه مال څو روپۍ دي تر څو مصرف کړي، وایي $5,000 مې تر څو مصرف کړی ده، اما تر څو $5,000 مصرف کړی چې آزاد افغانستان پرېږدي او هلته لاړ شي ترکیه کې ځان بندي کې زنداني کې. نو د ځوانانو نه مې هیله دا ده چې دغه وطن موږ او تاسو ته اړتیا لري، موږ چې دغه ځای نه لاړ شو نو دا وطن چاته پرېږدو؟ د دې وطن اصلي وارثان موږ یو، لکه څرنګه چې هلالي صاحب اشاره وکړه، هغه عظیمه کتله په افغانستان کې همدغه ځوانان دي، او ځوانان چې د افغانستان پرېږدي او بهر ته ځي، نو دغه ټولنیز سیاسي او اقتصادي دغه وضعیت څوک دغلته تغییرولی شي؟ څوک پکې سمون راوړلی شي؟ دا موږ دنده ده، باید موږ دلته تم شو، د بې عدالتۍ په مقابل کې باید خپل مبارزه وکړو، خپل مدني حرکتونه وکړو، تر څو هغه اهداف چې موږ ورته ټاکلی هغه موخ ته موږ ځان ورسو.
ډېر زیاتمننه. الهلی صاحب، تر ډېره نیوکې پر حکومت دي، ډېری ځوانان کله چې دوی بهرنیو هیوادونو ته مخه کوي دلیل راوړي چې حکومت ورته کار نه دی کړی، حکومت ورته د امنیت زمینه نه ده برابر کړې، حکومت ورته کاري فرصتونه نه دي برابر کړې، ځوان ته څه پکار ده چې د حکومت لپاره یې وکړي؟
داسې خبره ده چې په اوسنی وضعیت کې د افغانستان په اوسنی ایسای کې 2% ځوانان تشکیلي، لکه څنګه چې زه یو ځوان یم د ځوانانو مینیت کې کار کوم، واقعیت ډېرې ناخوالې په هیواد کې ستا، موږ باید د دې سترګې پټینې کو، خو ځوان باید ازم اراده د لاس ورنه کې، موږ باید خپل د هیواد په خوانی بګرام ته وګورو چې موږ په کوم حالات کې په هیواد کې چې څلور لسیزې جنگ تیر سي، آیا د ځوانانو توقعات باید اروپا، امریکا او یا د زموږ گاونډي هیوادو پاکستان او ایران پر کم وی کیا، موږ باید څو ګورو؟ ځوان باید دې ته زیر شي چې موږ په څه حالات کې، آیا موږ د هغه پیلي وضعیت چې دغه څه وتلی، آیا زموږ په هیواد کې د امنیتی ستونزې نشته؟ زموږ په هیواد کې کچيري امنیتی ستونزې نه وای، موږ په هیواد کې به ګډ شمیر فابریکې وای. ځوانان که څنګه موږ د هیواد اکثره ځوانان په د علم په کانه نه دي سنبال، خو کم تی دا چې دی عوام د هیواد څخه ناخواله دي، خو د هیواد نه خالی سر ټکی هغه دی به هر هیواد وت، خو د ځوان لپاره دا ازم اراده نه، ولی دا مش باید دی ته دغه کوچ ځوان هیڅ وخت نه دی چې د ځوان د هر پرد افغان چې جی مش په غبن ډیر خپه کیږي د ځوان پیسې، ولی دا د هیواد یو مانوي شتمنی ده. ځوانان نه باید خپل هیواد ترک کړي، موږ وای د سیاسي پرهنګي اقتصادي د هر اړخ څخه په هیواد کې دا یو ډیر منفي اغیز کوي د ځوان تک، نه باید چې ځوان خپل ازم اراده د لاس ورکی او بل هیواد ته خوشاله سي. مخکې عرب صاحب کیسه وکړه، وخت چې موږ د انسانیت کرامت پر برابر یو ځوان ته احترام نه کیږي، او کبیا وسی او هغه هم د خپل هیواد پال کني، دی په دې حالات کې ولاړ سي او برته د دوستونو سره مخامخ خپل د هیواد برته راتګ هیله کوي. نو موږ د ځوانانو مهینت کې موږ همیشه څونه مخکې موږ د ماجرینو کم تتللی، او موږ ځوانان ته هغه کسان چې کډوال سوي وغوتم ګل ورې، دا په دې معنی نه چې ګل موار وې، دا معنی چې دا یو مشت ارج، موږ دې ته ارج قایل سو چې تاسو خپل د هیواد تتللی برته هیواد ترالې، نه خالو لکبل تتللی وای برته خپل هیواد ترالې، دا تاسو کور دی همیشه راسي، موږ تاسو ټول د یو کورنۍ حیثیت لرو. ځوان نه باید خپل مولار د لاس ورکې چې زه پستون زولاړم بهر هیواد ته برته رااله، ماته څوک د حقارت پستر په افغانستان کې موږ دې ته هله مانی چې راتلونکي به، بلکې دا وضعیت تر دې شي پیلي وضعیت کې به انکشافي پلانونه ستا، راتلونکي به دا اوس راتلونکي کال ته 2000 پروژې تصویب شوي چې 2000 ګونه ځوانان به هر پیو بخښو کې بلکې کارونه وسی. موږ دا اوس ځوانانو مینیت کې د پانتونو سره قرارداد کړی، د ځوانانو تخبیب پاړه د هر پی کورسو سره مکړی دی، موږ ځوانان تم په حل سیاسي مشارکت باندې پارلمان حکومت د هغه شان چې په تدریجي مرایل کې ځوانان خپل ارمانونه ته ورسی، خو موږ باید خپل هیوا پکې تو سره خواهشات دومره جګ نه وي، ولی موږ د بده نه خالص سره مخامخ یو، باید په دې حل قناعت وکړو.
یعنی هواد لا هم ځوانانو ته اړتیا لري چې دغه هواد باید هواد
ځوانان دی، هواد د تملا د ستنې د حیثیت لري، په دې هواد کې چې 2% ځوانان دي، ته پوهې چې ځوانان یو ډیر عظیم قتل ده، باید د دې قتل څخه استفاده وشي. په دې مرتاس کې ګورو په هواد کې چې هر ناخواله په هر هواد کې اقتصادي که سیاسي بوران دي که هر بوران دي، د ځوانانو مې څه مشک په وضعیت ته وسو ګورو، کوم مخالف جنا کې کوم مخالفین دي، که زموږ ستاسي افغانان دي چې جنگیږي هغه ته ځوان قوت دی موږ نه باید ځوان په پسپکستر وګورو د هر ځوان تل د هوا څخه ستره ځای بول
مننه مشال سپ تاسو ته مطرح کوم بل اخره ځوان ته څه پکار د افغانستان کې
ځوان ته لکه چې ټولو دوستانو اشاره وکړه اراده قائمه اراده پکار دی چې دلته تم شي افغانستان کې او ځان ته اهداف او موخې وټاکي او موخ ته ځان ورسوي البته د مشروع او قانوني لارونه
زما پیام ځوانانو ته همدا چې اول خو دغه وکړي خپل وطن کې خپل ځان سرمایه ګذاري وکړي او همدلته پاتې شي هغه مشکلات چې موږ په هغه هیواد کې ولیدل نو ځوانانو ته همدا دغه ده وړاندوینه ده چې تاسو دا مشکلات په ځان مګڼئ او په ځان آزموئ موږ آزمایلی دی تاسو په ځان آزموئ او له دولت نه همدا هیله ده چې کوم شعارونه چې تاسو ورکوئ هغه په عمل کې تطبیق کړي نو ځوانانو ته به دا زمینه مساعد نه وي او انګیزه نه پیدا کړي چې هغه بل هیواد ته لاړ شي او مشکلات په ځان وګڼي او بې ځایه مصرفونه په ځان وکړي چې نتیجه هم نه لري
مننه میلمنو چې نن مو په خبرونه کې ګډون وکړه سره د ازادي راډیو ګران اوریدونکو دا واز مونږ د نننۍ ونې د ځوان فکر خبرونه چې ما یې بدله هننځي تاسو ته وړاندې کړه تر راتلونکي خبرونه پورې مو په لاس پارم
سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرک نیست برق نیست
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوششو یو نتیجه ده
ما خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمون بلدینګ او سرای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری
ساعت 11